د امریکا د بهرنیو چارو مرستیال وزیر وایي امریکا په وروستیو کې له پاکستان سره د افغانستان پر سر ګټورې خبرې کړې دي. د افغانستان اجرایه ریاست بیا وایي سره له دې چې له پاکستان سره دولت په دولت خبرې شوې خو تر دې دمه د کابل او اسلام آباد ترمنځ په اړیکو کې خواله نه دی راغلی. او د پخواني ولسمشر لومړي مرستیال محمد یونس قانوني د ولسي جرګې او ولسوالیو شوراګانو په شفاف او عادلانه انتخاباتو ټینګار کړی. دوستانو ستړي مشي د ماخمنۍ نیم ساعته خبري مجله درته زه اجمل اند شمشاد زدران په همکاري وړاندې کوم. په دې نیم ساعته خبري مجله کې پر یادو مسلو سربیره نور ریپورتونه لرو، خو پیل خبرونه کوو. رضوان مراد د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه دروري.
السلام علیکم. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وی افغان لوري ورته د هغو 15 وشل شو پاکستانی سرتیرو جسدونه وسپارل چې د ډیورن کرښې په اوږدو کې په وروستۍ نښته کې وشل شوي دي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د نوملیکنې د پروسې په اړه چې 15 ورځې مخکې پیل شوې ده له راتلونکې اونۍ څخه خلکو ته د عامه پوهاوي سراسري کمپاین پیلوي. او د روسیې دفاع وزارت وایي د دې هیواد لوی درسیس او د ناټو تړون اعلی قمندان نن په آذربایجان کې یو بل سره وکتل. د خبرونو تفصیل. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت او افغان لوري ورته د هغو 15 وشل شو پاکستانی سرتیرو جسدونه وسپارل چې د ډیورن کرښې په اوږدو کې په وروستۍ نښته کې وچل شوي دي. د بهرنیو چارو د وزارت وان محمد فیصل نن په اسلام آباد کې خبریالانو ته ویل د 15 سرتیرو په جسدونو سربیره افغان مقاماتو هغه پاکستانی عسکر هم بیرته دوی ته وسپاره چې د خوست په ځاځي میدان سیمه کې د جګړې پر مهال افغان ځواکونو نیولی و. نوموړي وویل د ډیورن پر کرښه دا وروستۍ شخړه د دواړو هیوادونو د ډیپلوماتیکو او پوځي چینلونو له لارې حل شوې ده. پاکستان دا وروستۍ نښته د پاکستان پر پوله برید بللی دی، خو افغان ځواکونه وایي جګړه وروسته تر هغې پیل شوه چې پاکستاني سرتیري د ډیورن له کرښې دې غاړې واوښتل. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د نوملیکنې د پروسې په اړه چې 15 ورځې مخکې پیل شوې ده له راتلونکې اونۍ څخه خلکو ته د عامه پوهاوي سراسري کمپاین پیلوي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون یو غړي سید حفیظ الله هاشمی نن ازادي راډیو ته وویل چې د عامه پوهاوي په کمپاین کې دینی عالمانو، پوهنې وزارت، مدني فعالانو او د سولې عالي شورا ته زیات رول ورکول کیږي. دا نوموړي په وینا د هلیکوپترونو له لارې به هم د ولسي جرګې او ولسوالیو د شوراګانو د انتخاباتو د اهمیت په اړه د عامه پوهاوي پاڼې خپرې کړې. دا په داسې حال کې ده چې منتقدان او کارپوهان وایي د انتخاباتو لپاره د نوملیکنې پروسه ورو پر مخ ځي او عام خلک د دې پروسې په اړه لازم پوهاوی نه لري. په شبرغان کې نن یو شمېر ولسي خلکو، ماشومانو او د ښوونځیو زده کوونکو دغلته د داعش ډلې لخوا د یو ماشوم د وژلو په اعتراض کې د تحسن په خیمه کې برخه واخیسته. د تحسن دا خیمه د جوزجان ولایت مدني فعالانو درولې ده. د شبرغان د تحسن یوې فعالې کرشمه رادمنش ازادي راډیو ته وویل د دې لپاره راغونډ شوي دي چې د تاوتریخوالي قربانیانو ته عدالت غوښتنه وکړي. داعش ډلې یو میاشت وړاندې په جوزجان کې یو 12 کلن هلک چې یوې امنیتي پوستې ته یې خواړه وړل ونیو او سر یې ترې پرې کړ. په اروپا کې په تیر 2018 کال کې 1,00,000 افغانانو ته پناه ورکړل شوې ده. دا شمېره په اروپایي هیوادونو کې د پناه اخیستونکو 540,000 کډوالو 19% کې برخه جوړوي. د اروپا د احصایي دفتر نن وویل د منل شو پناه غوښتونکو دا شمېر د هغو په مقایسه 25% کې کم ده چې په 2018 کال کې په اروپایي اتحاد کې ورته پناه ورکړل شوې ده. سوري کډوال او پناه غوښتونکي په اول مقام کې، افغانان په دوهم او د عراق وګړي بیا په درېیم ځای کې دي. د روسیې دفاع وزارت وایي د دې هیواد لوی درستیس او د ناټو تړون اعلی قمندان نن په آذربایجان کې یو بل سره وکتل. ویلاری ګراسیموف او کرټس سکاپاروتی د سوریې د جګړې په اړه خبرې وکړې. دغه راز دواړو لوړو لړدبه قمندانانو په اروپا کې د ناټو او روسیې د پوځي فعالیتونو په اړه هم بحث وکړ. تاس خبری اژانس د ډیپلوماتیکو سرچینو په حواله ویلي دي چې ګراسیموف او سکاپاروتی د روسیې او ناټو ترمنځ د پوځي ټکر د مخنیوي او په اروپا کې د روسیې او ناټو تړون د فعالیتونو په اړه هم بحث وکړ. دا له 2013 کال راهیسې د روسیې او ناټو تړون د لوړدبه پوځي مشرانو لومړنۍ غونډه ده. د ارمنستان پولیسو په مرکز ایروان کې دولتي ودانیو ته د مزرچانو د ورتګ د مخنیوي په هڅو کې د اپوزیسیون د غړو په نیولو پیل کړی دی. پولیسو ازادي راډیو ته ویل تر اوسه 40 کسان توقیف کړی دي. د ارمنستان په پایتخت کې نن سهار بیا غن شمیر مظاهره چان راغون شو او د دې هواد صدر اعظم په توګه د سرس سرکیسیان د ټاکل کېدو پر ضد شعارونه ورکړل. نننۍ مظاهره وروسته تر هغې پیل شوه چې د حکومت د سیاسي فعالانو سیاسي مخالفانو مشر نیکول پاشینیان له خپلو ملاتړو وغوښتل چې د جمهوریت په څلور لاره کې راټول شي او د کابینې د غونډې مخه ونیسي. پولیسو معترضانو ته خبرداری ورکړی دی چې دولتي تاسیساتو او ودانیو ته دې نه داخلیږي. او د قرغیزستان ولسمشر سورون بایجان بیکوف نن روسیې تر هغې د دې هیواد حکومت منحل کړ چې پارلمان د صدراعظم سپر ایساکوف کابینې ته د نه باور رای ورکړه. خو د ولسمشر د رسنیو دفتر ویلي چې د نوي حکومت تر جوړېدو به د کابینې غړي خپلو چارو ته دوام ورکړي.
دوستانو خبرونه ملازاده راډیو نو واوریدل. رضوان مراد در توړاندې کړل. وړاندې په خبرونه کې د ریپورټونو موضوعات لرو. د امریکا د بهرنیو چارو مرستیال وزیر وایي امریکا په وروستیو کې له پاکستان سره د افغانستان پر سر ګټورې خبرې کړې دي. خو بلخوا د افغانستان اجرایه ریاست وایي سره له دې چې د پاکستان او افغان دولت او افغانستان ترمنځ دولت په دولت خبرې وشوې، خو تر دې دمه د کابل او اسلام آباد په اړیکو کې کوم خواله نه دی راغلی. په دې موضوعاتو په ریپورټونو سربیره اوري چې د پخواني ولسمشر لومړی مرستیال محمد یونس قانوني د ولسي جرګې او ولسوالیو شوراګانو په شفافو او عادلانه انتخاباتو ټینګار کوي. د افغانستان په اړه به ځینې نور ریپورټونه ولرو. د سیمې او نړۍ په مسایلو کې اوري چې د ارمنستان پولیسو یو شمېر هغه مظاهره کوونکي نیولي چې غوښتل یې په پلازمینه ایروان کې یو شمېر دولتي ودانیو ته د وزیرانو د ورتلو مخه ونیسي. ستړي مشي. د پخانی ولسمشر لومړی مرستیال محمد یونس قانوني د ولسی جرګې او ولسوالیو شوراګانو په شفاف او عادلانه انتخاباتو ټینګار کړی. په دې موضوع وروسته په خبرونه کې ریپورت لرو. د خبرونې لومړی ریپورت مو دا دی چې د امریکا د بهرنیو چارو مرستیال وزیر وایي امریکا په وروستیو کې له پاکستان سره د افغانستان پر سر ګټورې خبرې کړې دي. عصمت څاروانو په دې اړه نور جزئیات.
د امریکا بهرنیو چارو مرستیال وزیر توماس شانون وای ډیر هیوادونه په تیره بیا د افغانستان ګاونډي هیوادونه په دغه هیواد کې متفاوتې ګټې لري، خو فکر کوي چې ټول په دې پوهیږي چې په افغانستان کې سوله مهمه ده. ښاغلی شانون د امریکا شخ ازبکی څنګه ته په مرکه کې وویل ټول هیوادونه په افغانستان کې د پخلاینې او سولې د پروسې پر اهمیت پوهیږي او هر هیواد خپل نفوذ او ګټو ته په پام کې بیل رول لوبولی شي. درست د پخلاینې د پروسې د برابرولو پر اهمیت پوهیږي چې هر هیواد پکې یو بیل رول لوبولی شي، خپل ګټو او نفوذ ته په پام متفاوت رول. د په عین حال کې د روسیې، پاکستان، چین، هند، افغانستان او د منځنۍ آسیا د هیوادونو ترمنځ د همکارۍ او د همغږۍ راوستل اسانه کارونه باله ویل. دا د ډیپلوماسۍ چیلنج دی. دا داسې چیلنج دی چې موږ ور سره مخامخ یو. داسې چیلنج دی چې د ازبکستان حکومت او د منځنۍ آسیا نور هیوادونه ور سره مخامخ دي. ښاغلی شانون د افغانستان حالات د منځنۍ آسیا لپاره مهم وبلل ویل افغانستان له دغو هیوادونو سره اوږده پوله لري. د ازبکستان په دې وستای چې د افغانستان پر سر د سیمې د هیوادونو ترمنځ د همغږۍ د راوستلو لپاره یې کانفرنس جوړ کړ او هڅه یې وکړه چې د بیلابیلو هیوادونو ګټې سره نږدې کړي. د امریکا د بهرنیو چارو مرستیال وزیر وویل د ازبکستان کانفرنس د کابل د پروسې دوام و چې ولسمشر غنی پکې طالبانو ته د سولې وړاندیزونه وکړل او د تاشکند په کانفرنس کې دا وړاندیزونه ټولې نړۍ ته اعلان کړل. د امریکا د بهرنیو چارو مرستیال وزیر وویل دوی د افغانستان په اړه له پاکستان سره ګټورې خبرې کړي او هیله لري چې دا خبرې به په افغانستان کې د پخلاینې له پراخ بهیر سره مرسته وکړي. د تیر کال د اګست په پای کې د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره د ولسمشر ترامپ د نوې ستراتیژۍ له اعلانېدو وروسته پاکستان د امریکا له فشار سره مخامخ شو څو په خپله خاوره کې د طالبانو پناه ځایونه بند کړي او دا ډله پخلاینې ته وهڅوي. امریکا په دې لړ کې پاکستان ته نږدې $2 میلیارډ پوځي مرسته وځنډوله.
بلخوا ته د افغانستان اجرایه ریاست وایي سره له دې چې له پاکستان سره دولت په دولت خبرې وشوې، خو تر دې دمه د کابل او اسلام آباد ترمنځ په اړیکو کې خواله نه دی راغلی. د اجرایي ریاست ویان مجیب الرحمن رحیمی د پنځشنبه په ورځ په یو خبري غونډه کې همدار ازول چې پر پاکستان د ډیپلوماټیکي او اقتصادي فشارونو ملاتړ کوي. نور حال اکرام الله اکرام راکی.
سره له دې چې د افغان او پاکستانی چارواکو ترمنځ د تګ راتګ سره د اړیکو د خکېدو هیله مندي زیاته شوې و، خو اجرایي ریاست وایي چې تر دې دمه د دواړو هیوادونو په اړیکو کې هیڅ بنسټیز بدلون نه دی راغلی. د افغانستان د اجرایي ریاست ویان مجیب الرحمن رحیمی د پنځشنبه په ورځ په یو خبري غونډه کې وویل افغانستان خپل واضح لیدلوری د پاکستان له صدراعظم سره شریک کړی، خو تر اوسه پاکستان لازم څه نه دي ترسره کړي.
پاکستانی چارواکو په تیر کې هم سفر کړی او اوس یې هم سفر درلود. دوی ژمنه کړې ولې له بده مرغه موږ د افغانستان په اړه د پاکستان په سیاست کې بنسټیز بدلون نه دی لیدلی. موږ هیله مند یو چې نړیوال او سیمه ییز فشارونه دوام پیدا کړي تر څو پاکستانیان همکاریو ته اړ کړي.
ښاغلی رحیمی همداراز وویل چې افغان حکومت پر پاکستان د ډیپلوماټیکو او اقتصادي فشارونو ملاتړ کوي. دا په داسې حال کې ده چې نږدې دوه اونۍ وړاندې د پاکستان صدراعظم شاهد خاقان عباسی د افغان حکومت په رسمي بلنه کابل ته راغلی. د افغانستان جمهور ریاست وایي په دغه لیدنه کې پریکړه وشوه چې د دواړو هیوادونو د ملي امنیت سلاکاران او د بهرنیو چارو وزیران به د دواړو هیوادونو د اړیکو د ښه کېدو لپاره د عمل پلان د سند په وروستي کېدو کار پیلوي. د ارګ په خبره د افغانستان او پاکستان د عمل پلان د سند په متن کې د دواړو هیوادونو د سولې، امنیت او له تروریزم سره په ګډې مبارزې ژمنې شوې دي. اجرایي ریاست په داسې حال کې د پاکستان په سیاست کې د نه بدلون خبره کوي چې له دې وړاندې د مشرانو جرګې د نړیوالو اړیکو کمیسیون غړو ازادي راډیو ته ویلي وو کابل ته د پاکستان د صدراعظم سفر نمایشي او هغه هیواد تر هغې چې پرې جدي نړیوال فشارونه زیات نه شي لازمه همکاري نه کوي. د روان اپریل میاشتې په شپږمه نیټه کابل ته د پاکستان د صدراعظم له سفر سره دواړو حکومتونو ویلي وو چې د اړیکو د ښه کېدو لپاره دا سفر مهم و. له دې سره د سیاسي چارو کارپوه بشیر بیژن د پاکستان په سیاست کې نه بدلون کومه نوې خبره نه ګڼي. ښاغلی بیژن ازادي راډیو ته وویل د افغانستان په وړاندې د پاکستان کړنې د هغه هیواد شوم اهداف ښیي.
د افغانستان او افغانانو په اړه د پاکستان لیدلوری د بدلون وړ نه دی. پاکستان تل د افغانستان په اړه شوم اهداف لرل او لري، خو له بده مرغه حکومت هم د پاکستان پر وړاندې د مسؤل مرجع په توګه نه دی ودرېدلی.
د ملي شورا غړي بیا وایي د کونړ، خوست او پکتیا په ځینو سیمو د پاکستان وروستۍ او تجاوزونو هغه هیلې مړې کړي چې پاکستان به د افغانستان سره په خپلو ژمنو وفادار پاتې شي. له ډلې عبداللطیف ژوندي ازادي راډیو ته وویل په پاکستان باید له نړیوالو چینلونو د فشارونو د زیاتېدو هڅه وشي.
ازادي راډیو د بی‌طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث یوازینۍ مرجع ده.
دوستانو تاسو زموږ غږ له ازادي رادیو نه اورئ. د پوخانی ولسمشر لومړی مرستیال محمد یونس قانوني د ولسی جرګې او ولسوالۍ شوراګانو په شفافیت او عادلانه انتخابات په شفاف او عادلانه انتخاباتو ټینګار کړی. ښاغلی قانوني چې نن په کابل کې د خبریالانو او پوهنتون د استادانو یوې ګډې غونډې ته خبرې کولې ویل تخنیکي او امنیتي پلوه د راتلونکو انتخاباتو په اړه اندېښنې لري. په دې اړه نور جزئیات له کابل د رحمت الله افغان په رپورټ کې اورو.
د پخوانی ولسمشر حمید کرزی لومړی مرستیال محمد یونس قانوني وایي چې د ولسی جرګې او ولسوالیو شوراګانو د انتخاباتو لپاره د خلکو د نوم لیکنې د پس بهیر په اړه اندېښمن دی. محمد یونس قانوني چې د پنځشنبه په ورځ په کابل کې د خبریالانو او د پوهنتون د استادانو یوې ګډې غونډې ته وینا کوله په شفافو او عادلانه انتخاباتو ټینګار وکړ.
ما امیدوار هستم کې در تاریخی کې 28 میزان سال جاری است.
هغه وایي زه هیله من یم چې روان کال د میزان پاتې وشتمه له ځان پرته شفاف او عادلانه انتخابات ولرو. له تخنیکي، امنیتي او د سیاسي ارادې له پلوه لږ او ډېرې اندېښنې لرم. له تمې خلاف کمو خلکو نوملیکنه کړې چې د راتلونکو انتخاباتو لپاره یو ښه سیګنال نه دی.
در زمانش سوال وجود داره.
ښاغلی قانوني د جمهور ریاست په انتخاباتو هم چې ټاکل سوی ده په 2019 میلادي کال کې ترسره شي په شفافیت ټینګار کوي او ویل چې د یادو انتخاباتو د شفافیت او د وخت په اړه قوي سوالونه موجود دي. نوموړي وویل چې د ولسي جرګې ولسوالیو شوراګانو او دغه شان د جمهور ریاست په انتخاباتو کې باید د 2014 کال د انتخاباتو سناریو تکرار نه شي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د ولسي جرګې ولسوالیو شوراګانو د انتخاباتو لپاره د روان مریض کال د میزان د میاشتې 28 نیټه ټاکلې ده. د دغه کمیسیون چارواکي وایي چې په تیرو 15 ورځو کې څه باندې 6000 کسانو په دغو انتخاباتو کې د ګډون لپاره نوملیکنه کړې ده.
دغه پڅ بهیر خلک او سیاستوال اندېښمن کړي دي. په ورته وخت کې د انتخاباتو خپلواک کمیسون له خلکو، سیاسي ګوندونو او احتمالي کاندیدانو غواړي چې د انتخاباتو په شفافیت دقیق څار وکړي او خلک نوملیکنې ته او وهڅوي. د دغه کمیسون کمیشنر سید حافظ الله هاشمي ډاډ ورکوي چې د نیول شویو میکانیزمونو او تدابیرو په رڼا کې به شفاف، سراسري او عادلانه انتخابات ترسره شي.
دا د افغانستان د غونډو خلکو تقاضا ده، د کمیسیون تقاضا ده، د نظام تقاضا ده چې موږ ښه انتخابات ولرو. د خلکو ونډه پکې اړینه ده. هغه تدابیر او میکانیزمونه چې په کمیسیون په مخ کې نیولي دي هغه هم د دې تضمین کننده دي چې یو ښه انتخابات به انشاءالله چې په اتوشتم نظام کې ولرو.
د یادونه ده چې مخکې تر دې یو شمېر نورو سیاسي شخصیتونو، ګوندونو او د انتخاباتو د څار بنسټونو هم په دې اړه بلې اندېښنې څرګندې کړې دي.
په ریپورت کې مو هم واورېدل، مخکې مو له کونړ نه یو ریپورت درلود چې په انتخاباتو کې د انتخاباتو لپاره د نوملیکنې له ورو بهیر نه خلک شکایت کوي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې د نوملیکنې لپاره رای ورکوونکو ته له بېلابېلو لارو د عامه پوهاوي کمپاین پیلوي څو دا بهیر چټک شي. یوسف خان زدران د موضوع په اړه له کابل ریپورت لري.
په داسې حال کې چې د رای ورکونې لپاره د نوملیکنې له بهیر 15 ورځې تیریږي، د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د را روانې اونۍ له پیل نه د عامه پوهاوي د نوي کمپاین د پیلېدو خبره کوي. د یاد کمیسیون یو کمیشنر سید حفیظ الله هاشمي د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د نوي کمپاین په لړ کې علماو ته هم دنده سپارل شوې چې د جمعې په خطبو کې خلکو ته لازم معلومات ورکړي. دا چې د رای ورکونکو د نوم ثبتونې پروسې د ګړندیتوب او هڅونې لپاره له کومو نویو لارو کار اخیستل کېږي، ښاغلی هاشمي په اړه وایي.
د شورا علماو سره، د معارف سره، د وزارت تحصیلات علی مسلکي استادان سره، د مدني ټولنو سره، د شورا علی صلح سره، د والیانو سره، همدارنګه د تیارو طریق نه باغه اعلامې یا هغه طریقې چې داخل وهڅول شي چې په هغه کې هغه به هم په شنبې یک شنبې ورځ په افغانستان کې او په کابل نه به شروع کیږي. تلیفوني شبکې چې دي د دې طریق نه هم خلکو ته پیغامونه وصول کیږي. دغه شیان چې په دې راتلونکي ورځ هفته کې به سرعت پیدا کوي.
دی وی په جمهوری ریاست کوم په دی اړه په یو غونډه کې بحث شوی چې کوم میکانیزمونه او لارو چارو نه په استفادې سره په انتخاباتو کې د ګډون لپاره خلکو ته عامه پوهاوی ډېریدل شي. دا په داسې حال کې ده چې په انتخاباتو د څار ځینې بنسټونه د حکومت، سیاسي مخالفین او عام خلک انتقاد کوي چې د رای ورکولو د نوملیکنې بهیر سست روان دی او خلک په لازم اندازه نه دي هڅول شوي. له دې سره د فیفا اجرایوي رئیس یوسف رشید ازادي راډیو ته وویل دا کار که څه هم ناوخته پیلېږي خو خپل غیز با ولری.
موږ خوشاله یو چې د کمیسیون له خوا نه اورو چې دوی غواړي په راتلونکو ورځو کې او په نوي پړاوونو کې هغه اضافي کړنې د عامه پوهاوي لپاره ولري کوم چې اغیزمنې ثابتېدای شي.
د ولسي جرګې ولسوالیو شوراګانو په انتخاباتو کې د ګډون لپاره د نوملیکنې بهیر د تېرې شنبې په ورځ پیل شوی او ټاکل شوی چې تر یوې میاشتې دوام وکړي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي په لومړیو څلورو ورځو کې څه باندې 6000 کسانو د ولسي جرګې او ولسوالیو شوراګانو د انتخاباتو لپاره نوملیکنه کړې. له دې سره د نوې ملي جبهې مشر انوارالحق اهدي چې ځان د حکومت اپوزیسیون نوموي وایي د نوملیکنې پروسه ناکامه ده او باید هم په نویو لارو چارو فکر وشي.
په نظر په کافي اندازه عام پوهاوی نه ده ورکړ سوی، بل اتمره عام پوهاوی هم ورکړي. دا وخت ډېر کم ټاکلی دی او دوی دوه لوی مشکله سره یو ځای کړي دي. له یوې خوا خلک تذکره نه لري، سوال به تذکره اخلي هغه هم یو وخت نیسي، او بیا څه د نوملیکنه سره کوي او نتایج را معلومیږي. دغه یوه هفته تېره سوې نه ده، خلک شکایتونه لري.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون روان کال د میزان د میاشتې 28 نیټه د ولسي جرګې او ولسوالیو شوراګانو د انتخاباتو نیټه ټاکلې ده، خو ښاغلی هدي انتقاد کوي چې په ټوله کې د نوملیکنې د بهیر د پیل او انتخاباتو لپاره واقع بینانه پلان نه دی جوړ شوی او ډیر وخت ضایع شوی دی.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
او سم راځي واورو چې ریپورتونه وایي په هرات کې د هغه پایپ لاین چې له ترکمنستان څخه به د افغانستان له لارې پاکستان او هندوستان ته غاز انتقالی د جوړولو او ساختمانی چاري پیل شوې. د اسمت ساروان په اړه تفصیل لري.
د افغانستان په هرات ولایت کې د ټاپي پایپ لاین د سروې کار پیل شوی او ټاکل شوی دی چې د سشکل په منی کې د دې نلیکې پر جوړولو کار پیل شي. روټرز خبري اژانس په دې اړه په یو راپور کې د هغو ستونزو یادونه کړې چې د دې پایپ لاین د جوړېدو په لار کې لیدل کیږي. د دې اژانس پر اساس لومړی ستونزه دا ده چې مرستندویانو ته قناعت ورکړل شي چې د دې پایپ لاین چې پر جوړېدو یې $8 میلیارډ لګیږي پیسې ورکړي او خصوصي سکتور په دې پروژه کې پانګونې ته وهڅول شي. افغانستان د دې نلیکې په سلو کې 15 لګښت په غاړه لري. د افغانستان د قانون او پټرولیم سرپرست وزیر نرګس نهان په یوه مرکه کې د پانګونکو په اړه ویلي دوی فکر کوي چې دا پروژه چې په تیرو 1.5 کلونو کې عملي نه شوه څرنګه به په 2 کلونو کې تطبیق شي. که څه هم وسلوالو طالبانو ویلي چې د دې پروژې ملاتړ کوي خو امنیتي اندېښنې پر خپل حال دي. تیره میاشت وسلوالو طالبانو په فراه ولایت کې حملې تیزې کړې او یو شمېر افغان چارواکو وویل چې د طالبانو د حملو انګیزه دا ده چې د ټاپي پروژه عملي نشي. که دا 1,800 کیلومتره اوږده نلیکه بشپړه شي په وسیله به د کال 3.5 میلیارډ متر مکعب ګاز له ترکمنستان څخه پاکستان او هندوستان ته ولېږدول شي. افغانستان به د دې پایپ لاین له لارې د کال 15 میلیارډ متر مکعب ګاز مصرف کړي چې ورسره به د افغان کورنیو د ژوند او پخلي په طریقه کې لوی بدلون راشي. د آسیایي پراختیایي بانک سیمه ییز مشر ساموئل تومیویا وایي بانک یې په ټاپي پروژه کې د افغانستان د ونډې مالي لګښت مهیا کوي او نړیوال بانک له ګاز څخه د برېښنا د تولید او سرې د جوړولو لپاره فیزیبیلیټي سټډي یا سروې کوي. د همداراز ول په هرات کې به چې د افغانستان دریم ستر ښار دی کورنیو ته ګاز وغځول شي او د برېښنا د تولید لپاره به همکار واخیستل شي څو د جوسو یا د میوې د اوبو د تولید فابریکې پرې فعال شي. د تومیا په باور دا به هرات پر یو صنعتي ښار بدل کړي. د افغانستان برېښنا شرکت رئیس امان الله غالب وایي شرکت یې دې ته لومړیتوب ورکوي چې له ګازو څخه په خپله برېښنا تولید کړي. د شرکت په دې غور کوي چې د ټاپي د ګازو لپاره چیرې برېښنا کوټ جوړ کړي. د په عین حال کې وویل د ټاپي پایپ لاین تر بشپړېدو او له لارې پاکستان او هندوستان ته د ګازو تر رسیدو مخکې افغانستان له ترکمنستان څخه اضافي ګاز اخیستلی شي. په پام کې ده چې د ټاپي نلیکې له لارې پاکستان او هندوستان ته ګاز د 2000 میلادي کال تر پایه جاري شي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لالارې ازادي رادیو ته راستولې دي.
د پکتیا لو د چمکنۍ ولسوالۍ نه سمی الله حلیمی تندروی د پکتیا مرکز ګردیز څخه تر ډنډې پټان ولسوالۍ سرحد پورې غځیدلې سرک دی ترانزیت شي او پاکستان ته د پام دی سرک باندې د ویزی سیستم هم فعال شي. عبدالحق د زابل ولایت نه پیغام راستولې دی وایل مرکزی حکومت نه هیله لري چې په زابل کې دی په موټر سایکلونو لګیدلې بندیز لري کړی. عبدالواحد مدقق له لوګر نه وایل حکومت نه مهیله داده چې د لوګر د درسي کتابونو البته د خونځو د درسي کتابونو ستونزه هواره کړي. او عزت الله سهرمل د جلال آباد نه پراستولې پیغام کې وایي چې د انتخاباتو د سپتنام د پروسی په اړه به ټول خلکو ته معلومات ورکړل شي څو خلک د نوملیکنې له دغه بهیره خبر شي. دوستانو ستاسو له پیغامونو څو پیغامونه و چې خبر شول. اوس هم د سیمې او نړۍ څو مسلې راخلو. په امریکا کې د استناف یوه محکمه حاضره نه شوه چې یو پخواني روسي پوځي ته د جنګي اسیر په توګه خوندیتوب ورکړي. ایریک حمیدولین چې له 2009 کال راهیسې د امریکا په توقیف کې دی له څارنوالانو غوښتي و چې له هغه سره د یو جنګي اسیر په توګه چلند وشي او دوسیه یې پوځي محکمې ته راجې شي. حمیدولین د افغانستان په خوست ولایت کې پر افغان او امریکایي ځواکونو د برید وروسته نیول شوی. د اسوشیتد پرس خبري اژانس رپورټ مهم ټکی له فریبا ظاهر ناوړو.
امریکایي څارنوالان وایي یو پخوانی روسی پوځي افسر چې په افغانستان کې پر امریکایي ځواکونو د برید له کبله په ابدي حبس محکوم شوی دی د جنگي اسیرانو په ډله کې شامل دی نه سي. د اسوشیټډ پریس خبري اژانس راپور له مخې د ایریک حمیدولین مدافع وکیل استدلال کړی و چې موکل یو جنایتکار نه بلکې یو سرتیر دی او تر هغه چې پوځي محکمه یې په اړه پریکړه کوي باید دی و جنگي اسیر په توګه وساتل سي. د امریکا متحده ایالات د هغوی ودونو په کتار کې دی چې په جګړې کې د یو سرتیری د اقداماتو او له نړیوالې جګړې بهر د تاوتریخوالي اقداماتو ترمنځ توپیر کوي. خو د استیناف محکمې د قاضیانو درې کسیزې ډلې د امریکا د عدلیې وزارت په استدلال توافق کړی چې ایریک له دې کبله د جنګي اسیر خوندیتوب نسي ترلاسه کولی چې په 2009 میلادي کال کې د افغانستان جګړه نړیواله جګړه نه بلل کېده. اسوشیټډ پریس لیکي د دې محکمې په حکم کې راغلي چې د افغانستان جګړه په 2001 کال کې د امریکا او متحدینو لخوا د طالبانو پر وړاندې په افغانستان کې پیل سو او هغه مهال چې ایریک په جګړې کې برخه اخیستې وه دغه نشټې له ډېر مودې په افغانستان کې د غیر قانوني یاغیانو پر وړاندې په یوه وسلواله غیر نړیواله جګړه بدله سوې وه. دغه پخوانی روسي افسر د افغانستان په خوست ولایت کې د سرحدي پولیسو او امریکایي سرتیرو لخوا وروسته له هغه ونیول سو چې نوموړي په یوه کم کې پر افغان سرحدي پوسته برید پلان کړی و او په هغه برید کې برخه هم درلوده. امریکایي څارنوالان وایي په هغه برید کې چې کله امریکایي هلیکوپتر غوښتل د طالبانو بریدونه شنډ کړي، برید کوونکو د الوتکې ضد وسلې په مرسته غوښتل هلیکوپتر په نښه کړي خو بریالي نه سول. په هغه برید کې چې د ایریک په مشرۍ وسو شاوخوا شل تنه یاغیان ووژل سول. ایریک حمیدالدین تر نیول کېدو وروسته لومړی په افغانستان کې په یوه امریکایي زندان کې ساتل کېده او وروسته امریکا ته ولېږل سو. نوموړی د یوې محکمې له لوري د امریکا په ویرجینیا ایالت کې د افغان او امریکایي ځواکونو پر وړاندې د وسلوال برید په پلانولو او هم د یوې امریکایي پوځي الوتکې د تخریبولو په هڅې محکوم سو. د ایریک لومړنۍ استماعي غونډه د 2014 کال په دسمبر کې او دوهمه استماعي غونډه یې د 2018 کال په دسمبر کې وروسته لاغه وسو چې یو قاضي په بالتیمور ښار کې له دندې ګوښه سو. د راپورونو له مخې ایریک په اتیایمه لسیزه کې د نورو روسي سرتیرو په ډله کې افغانستان ته تللی و.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د ارمنستان پولیسو یو شمیر هغه مظاهره کوونکي نیولي چې غوښتل په پلازمینه کې یو شمیر دولتي ودانیو ته د وزیرانو د ورتلو مخه ونیسي. دا مظاهرې د اپریل په 14 وروسته لاغې پیل شوې چې واکمن ګوند د دې هیواد د پخواني ولسمشر زرش سرکیسیان د دغه هیواد د صدر اعظم په توګه ونوموه او د پارلمان لخوا تایید شو. اعتراض کوونکو د سرکیسیان له ټاکلو سره مخالفت کړی. دا رپورټ جزئیات له فریبا ظاهر ناورو.
د ارمنستان پولیسو لسګونه هغه اپوزیسیون پلوه مظاهره کوونکي ونیول چې نن سهار غوښتل د پلازمینې ایروان د یو شمیر دولتي ودانیو دروازې وتړي. خو اعتراض کوونکي د ارمنستان د صدر اعظم په توګه د دغه هیواد د پخواني ولسمشر سرج سرکیسیان د ټاکنې پر ضد د اعتراضونو د دوام لپاره بیا راټول شول. خلک وروسته له هغه راټول شو چې د ارمنستان په پارلمان کې د اپوزیسیون مشر نیکول پاشینیان چې د اعتراضونو مشري کوي له خلکو وغوښتل چې د دولتي ودانیو مخ ته په جمهوري میدان کې راټول شي او هغه ودانۍ ته چې د سرج سرکیسیان د کابینې لومړنۍ غونډه پکې جوړه ده د وزیرانو د ننوتلو مخه ونیسي. د ارمنستان د پولیسو یو افسر ازادي راډیو ته وویل چې په جمهوري میدان کې د یوې دولتي ودانۍ مخته شل تر مظاهره کوونکي ونیول شول. پولیسو لسګونه نور تیر ورځ هم نیولیول. د اعتراضونو مشر نیکول پاشینیان د هغه واد له پولیسو غوښتي چې وسله پر مځکه کښېږدي او له هغو اعتراضونو سره چې د صدر اعظم په توګه د سرج سرکیسیان د ټاکل کېدو پر وړاندې کېږي یو ځای سي. نوموړي دغه ورځ له پولیسو وغوښتل چې د سوله ییزو مظاهره کوونکو پر ضد وسلې ونه کاروي. یو خبریال چې د ارمنستان د یوې غیر دولتي ټولنې لپاره کار کوي نن په داسې حال کې چې یوې دولتي ودانۍ ته څیرمه د مظاهرو په اړه د راپور په جوړولو بوخت و تر وهلو ټکولو وروسته روغتون ته یوړل سو. په ارمنستان کې مظاهرې د اپریل په 14 نیټې وروسته له هغه پیل سوې چې واکمن ګوند ایچ ایچ کې او د ارمنستان انقلابي فدراسیون ټولنې سرج سرکیسیان د دغه هیواد د صدر اعظم په توګه ونوموه او د دې هیواد پارلمان د اپریل پر 18 تایید کړ. په همدې ورځ پولیسو په پلازمینه ایروان کې اتیا تنه اعتراض کوونکي ونیول. د امریکا متحده ایالاتو له دواړو خواوو حکومت او اعتراض کوونکو غوښتي چې د تاوتریخوالي د مخنیوي لپاره له نرمښت څخه کار واخلي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په یوه اعلامیه کې راغلی چې امریکا په ارمنستان کې روان تظاهرات څاري. روسیه بیا ویلي چې له قوانینو باید سرغړونه ونسي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
دوستانو په دې نیم ساته خبري مجله کې د خبرو شو ریپورتونو خبرونو تفصیل زموږ په ویبپاڼه ازادي راډیو ډاټ کام کې هر وخت چې وغواړئ کتلی شئ. تاسو که ازادي راډیو ډاټ کام ته ورشئ هلته زموږ 19 پروګرامونه او نورې خپرونې هم له تفصیل عکسونو او په ځینو مواردو کې له ویډیوګانو سره موندلی شئ. دا نیم ساته خبري مجله پای ته رسوو. سید سمی عباس په سټوډیو کې دی. بله نیم ساته خبري